د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان معذور شوي صدر اعظم نواز شریف خپل رول د ګوند مشر په توګه ټاکلی دی. نن په وینزویلا کې د قانوني اسمبلۍ د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي او اروپایي اتحاد وایي چې د پولینډ په خلاف قانوني اقدامات کوي. پوره خبرونه د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې د پاکستان معزول شوي صدر اعظم نواز شریف خپل کشر ورور شاباز شریف په خپل ځای د ګوند مشر ټاکلی دی. نواز شریف د شنبه په ورځ د ګوند غړو ته په خپله وینا کې د پاکستان په ستره محکمه سخت انتقادونه وکړل، خو شاباز شریف د دې لپاره چې د صدر اعظم په توګه وټاکل شي مجبور دی چې د پارلمان لپاره په ضمني انتخاباتو کې ګډون وکړي. واکمن مسلم لیگ ګوند د معزول شوي صدر اعظم پر ځای د پیټرولیم پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. خاقان عباسی به د 50 ورځو لپاره د صدارت عظما په څوکۍ ناستی او په پارلمان کې د حکومت مخالفانو د نواز شریف د ډلې په پریکړه انتقادونه کړي دي. خاقان عباسی د نواز شریف یو نږدې ملګری دی او مکلف دی چې د پارلمان نه د اعتماد رای واخلي. د دې مقصد لپاره جمهور رئیس مامون حسین د سه شنبې په ورځ د پارلمان ځانګړې غونډه رابللې ده. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو په لیږلو سوچ او غور کوي، د افغانستان معدنیات او قانون هم په پام کې دي. د افغانستان حکومتي مامورانو منلي چې د معدنیاتو او منرالونو د راویستلو په اړه د مذاکراتو لپاره به زر یو امریکایي هیئت کابل ته سفر کوي. د امریکا غ خبریال ویلیام ګالو په خپل رپورټ کې وایي چې ټرمپ مخکې فکر کاوه چې د افغانستان جنگ د ګټلو نه دی او اضافي عسکرو د لیږلو په اړه شکونه لرل، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې په دوامداره توګه د امریکا د نظامي موجودیت په بدل کې د منرالونو په راویستلو راضي شوی. د نیویارک ټایمز رسپانې څو ورځې مخکې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په دې اړه د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم غږېدلی. د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون وای چې اوس ټول امریکا په بالیستیکي توغندو په نښه کولی شي، خو د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ او چینی هم غندنه کړې. امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په خلاف به د نورو سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په ګډه سره کار کوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې نن د یکشنبې په ورځ په وینزویلا کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرو او د مخالفانو پولیسو ترمنځ د نښتو له ویرې خلک پریشانه دي او لګیا دي خوراکي مواد او اوبه ذخیره کوي. حکومت د انتخابات د وینزویلا په اساسي قانون کې د بدلون راوستو په خاطر او د نوې مقننه قوې د ټاکلو لپاره رابللې، خو د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو سیاسي مخالفانو ورسره مقاطعه اعلان کړې ده. کله چې په اساسي قانون کې بدلون نو منظور شي نو د وینزویلا د سوشیالیست مشر د اختیاراتو دایره به پراخه شي. مخالفان د ماډورو د استعفا غوښتنه کوي. اروپایي اتحاد د پولینډ د حکومت په خلاف قانوني اقدامات کوي او یو میاشتې ورته وخور کړی چې د سترې محکمې په موجوده جوړښت کې د بدلون راوستونه لاس واخلي. اروپایي اتحاد وایي پارلمان چې د پولینډ د حکومت په غوښتنه کوم بدلونه د عالي محکمو د قاضیانو د مقرری او تقاوت په اړه منظور کړي دي د قضایي قوې د بېطرفۍ او ازادۍ سره مغایر دي. د دې بدلون له مخې تر ټولو زیات اختیارات او صلاحیت د عدلي وزیر ته د قاضیانو د غوره کولو او برطرفه کولو په باب ورکړل شوی. د اروپایي اتحاد کمیسیون د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل چې نوي مقررات د یوې ازادې قضایي قوې د روحیې سره مخالف دي او په جبر او زور د قاضیانو د نه برطرفه کولو له بنیادي اصل سره په تضاد کې واقع دي. خو د پولینډ هیلاسي حکومت دا بدلونونه خپله داخلي مسله ګڼلې او د اروپایي اتحاد چارو لپاره د خارجه وزارت مرستیال کوندار شیزمانسکي د اروپایي اتحاد اقدام بی اساسه وبالو. سریلانکا چین ته د هند په سمندر کې واقع د مهم ستراتیژیکي بندر د ورحواله کولو تړون لاسلیک کړي. سریلانکا موافقه کړې ده چې د همبان توتا د جوهر بندر د ملکیت زیاتره ونډه په چین باندې وپلوري، خو د هند په شمول په سیمه کې له ځینو هیوادونو سره دا ویره را پیدا شوې چې چین به د دې مهم بندر نه د پوځي مقاصدو لپاره استفاده وکړي. د سریلانکا حکومت د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د موافقه له 3 میاشتو مذاکرات نه وروسته د شنبه په ورځ لاسلیک کړه او وایي چې د خپلو خارجي پورونو د کولو په خاطر لاسلیک کړي. خو د حکومت مخالفان تور لګوي چې چین ته د دې ستراتیژیکي او ژور بندر ورسپارل به د سریلانکا ملي امنیت د ګواښ او خطر سره مخ کړي. یو شمیر څېړونکي او حکومتي ماموران په دې فکر دي چې په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ماتې د القاعدې د نفوذ د پراخېدو او قوت د زیاتېدو سبب شي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له راښکاره کېدو وروسته القاعده تقریبا له زوره غورځېدلې وه، خو اوس داسې نښې لیدل کېږي چې په سیمه کې به بېرته د یو قوت په توګه تبارز وکړي. د النصر جبهه چې د القاعدې سره تړلې ده په سوریه کې تر ټولو قوي جهادي ډله ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د ولسی جرګې د مدني ټولنې بشري حقونو او د ښځو چارو کمیسون وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا دا طرحه د ولسی جرګې لخوا تصویب شوې او له مخې به یې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې د سولې د راوستو په هدف د ښځو شبکې جوړې او د ټولنیزې سولې د راوستلو په برخه کې به کار وکړي. د سولې عالي شورا هم له دغې طرحې هرکلی کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی پرپورت کې واوري.
که څه هم د سولې عالي شورا په خپل تشکیل کې د ښځو د کافي ونډې خبره کوي، خو د ولسی جرګې د مدني ټولنې بشري حقونو او د ښځو چارو کمیسون وایي چې د سولې د ټینګښت په موخه یوه طرحه جوړه کړې ده. د دغه کمیسون مشر فوزي کوفي د شنبې په ورځ د دغې طرحې په موخه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې طرحې له مخې به مخکښې او نفوذ لرونکې ښځې تر ډیره د ټولنیزې سولې د راوستلو په موخه په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې کار کوي. دا وایي موږ یوه طرحه جوړه کړې ده او په هغه کې مو د سولې اړوند د ښځو نظرونه راټول کړي دي. دا چې نه یوازې د سولې په عالي شورا کې بلکې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه څه ډول وي، موږ مشخص وړاندیزونه کړي دي چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو او په ملي کچه له اغېزمنو او نفوذ لرونکو ښځو څخه څه ډول ګټه واخیستل شي. ولسی جرګې په دغې طرحه کې ټینګار کړی چې ښځې د سولې په راوستلو کې اغېزمن رول لوبولی شي او له حکومت څخه یې غوښتي چې په ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د ریاستونو په رهبرۍ کې ښځو ته پراخه ونډه ورکړي. د هغو ښځو له نفوذ څخه چې په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کار کوي د سیمه ییزو شخړو په لرې کولو او په سیاسي سوله کې کار واخلي. او دغه راز ټولنیزې سولې ته د ولسی تړون په پروګرام او د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي. خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون د سولې په عالي شورا کې د ښځو په ونډه خوښ ښکاري. د سولې د عالي شورا چارواکي هم په دې باور دي چې د ښځو له ګډون پرته به د تلپاتې او عادلانه سولې راوستل ناشونی وي. د دغې شورا مرستیالې حبیبې سرابي د سولې د عالي شورا په تشکیل کې د ښځو ونډه د پام وړ یاده کړه او ویې ویل په دغه شورا کې د رهبرۍ په کچه یوه مېرمن، په اجرایه کچه 4 میرمنې او په عمومي توګه 12 نورې میرمنې شتون لري. د سولې د عالي شورا دغه چارواکي وویل چې د ټولنیزې سولې پرته سیاسي سوله نشي راتلی او ښځې تر ډیره کولی شي د ټولنیزې سولې په راتګ کې اغېزمن ګامونه پورته کړي. هغې وویل دا بهیر به دوام ولري او ښځې به د سولې په ټولو بهیرونو کې ونډه ولري. موږ په دې باور یو چې ټولنیزه سوله د سیاسي سولې تضمین کوونکې ده. که هر څومره په سیاسي سوله کې کار وشي، تر هغه وخته چې ټولنیزه سوله پلی نشي، سیاسي سوله تلپاتې سوله نشي کېدی. میرمن سرابي زیاته کړه د دغې طرحې له مخې به ښځې په رضاکارانه ډول کار کوي. د هغې پر وینا دا طرحه به په لومړي پړاو کې په پروان، غور او کندهار ولایتونو کې عملي شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسې په رپورت کې واورېدل چې د ولسی جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې چې پیل یې له ټولنیزې سولې دی. ټولنیزه سوله څه ته وایي؟ ښځې د ټولنیزې سولې په تامین کې څه رول لوبولی سي؟ د افغان ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې شکریه جلالزی دی او نورو پښتنو ته په مرکه کې جواب ویلی دی.
ډیره زیاته اړینه ده چې د افغانستان هر وګړی د افغانستان د سولې ثبات پراوستل کې ځان مسؤل احساس کړي او ځان ژمن احساس کړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. او بله مهمه خبر دا ده چې وخت د اجتماعي یا ټولنیزې سولې نه بحث کېږي، په هغې کې د عدالت بحث ډېر مهم ده، ځکه اکثره ټولنیز کړکیچونه چې منځته راځي او ستونزې چې منځته راځي د اکثر د عدالتۍ نه رازېدلې ناخوالې دي. بنان که په ټولنه کې د منابع ویش د عدالت په اساس باندې او هر څوک خپل انځور او تصویر په ټولنه کې وویني، زه فکر کوم چې د مسؤلیتونو په اساس به د خپل صلاحیت نه په استفاده کولی شي خپل رول ادا کړي. کومه ستونزه چې اوس هم موجوده ده متاسفانه دا یو طبقاتي ستونزه ده، د محرومو او د هغو اشخاصو افرادو چې په محدوده کچه باندې په منابعو باندې حاکم دي، په مختلفو منابعو باندې.
ټولنیزه سوله کې د ښځو رول څومره مهم ده او څومره رول لوبول شي؟
څنګه چې ډېر زیات څېړنه موږ ښودلې ده او نړۍ موږ ته باندې متأثره ده، ښځه مناسب استې د ژوند او محور دی کورنۍ، کولی شي په ټولنیز عدالت او ټولنیزه سوله کې خپل رول ولوبوي. یارانه څوک چې سالم با مفکوره او پای زمان کې سوله ییز فکر لرونکي نسل روزلی شي، هغه یو مور ده. دا هم ډېر مهم بحث چې مور خپله باید په یوه ارامه فضا کې ژوند وکړي، ترڅو هغه ذهنن ارامه وي، ترڅو ویښ کولی شي ارام فکره خلک، د سولې خوښوونکي خلک، او هغه خلک چې مشکل ته د مشکل وګوري او د هغې د حل لارې چارې په ډېره سوله ییزه فضا کې را پیدا کړي.
بله،
او په دې متعقده وي چې په طبیعي شکل ستونزې په ټولنه کې په ژوند کې موجودې وي، په انساني ژوند کې، او په طبیعي شکل یې باید تر ټولو مناسبې لارې ورته پیدا شي. زه غواړم دې تاکید وکړم چې ښځه ده چې مور ده او خپل اولادونه د یوه سوله ییز فکر فکري لحاظ روزلی شي. بنان بیا د همدې مور اولاد چې هغه د خورم پکې راځي، میرمن هم پکې راځي، او هغه په آینده کې یو نسل جوړوي. بنان د ښځې رول یو کلیدي رول ده.
بله، د افغانستان په څیر یو سنتی ټولنه کې چې د ټولنې جوړښت همدې سده چې حاکمیت د نارینه او په لاس کې دی، ښځې څنګه کولی شي چې په سوله کې او د سولې په ټینګښت کې په ثبات کې رول ولوبوي؟
زه فکر کوم یوازې نارینه دلته معلومات نه دي چې ښځې ته رول نه ورکوي، بلکې ښځې هم خپل فعالیت نه دی ښودلی، کار یې نه دی کړی، او د فکري لحاظ یې په ټولنه کې باید داسې بېلګې وښيي چې نارینه دې ته متعقد کړي او په دې باندې متعقین کړي چې ښځه د ټولنې او د کور او د ژوند یوه برخه ده.
تاسو د ښځو د وړتیا موضوع ته اشاره وکړه چې ښځو خپلم خپل وړتیا نه ده خودلې، څه فکر کوئ چې افغان ښځو ته د وړتیا د خودلو چانس ورکړل شوی دی د کورنۍ د خوانه، د ټولنې د خوانه، د وخت د خوانه، د نظامونو د خوانه، دغه چانس ورته برابر شوی دی چې دوی باید خپل وړتیا وښيي؟
زه فکر کوم په دوه نقطو باید دې سوال ته ځواب ورکړو، البته په دوه بحثونو. یو بحث دا چې ټولنیز شکل باندې نه یوازې افغانستان بلکې دا وروسته پاتې هېوادونه د افغانستان په څېر په مجموع کې وګړي د سختو ستونزو سره لاس کوي، که دا نارینه دي او که دا ښځینه دي، یعنې یوازې ښځینه ته نه بلکې نارینه ته هم په افغانستان کې دا چانس نشته چې دوی خپلې هغه خاصې ځانګړتیاوې یا خاص مهارتونه او خپلې وړتیاوې چې لري هغه وښيي ټولنه کې د هغې نه کار واخلي. اما دوم بحث دا دی چې پامدغه ټولنه کې مثلا په ټولو ټولو ستونزو کې بیا هم ډېر فوق العاده بااستعداد ټول انتخاب کوي او همچنان ښځې را پیدا کوي چې د همدې شرایطو نه نه کړکېچونو شرایط نه په استفادې سره د تېښتې نور غوره نه کوي، د افغانستان امنیت ته وګوري او د دې په حل لارو کې مرسته وکړي.
ډېره مننه، شکرې جلال صاحب.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي فرانس میشل ملبن وایي چې اروپای ټولنه به د افغانستان په باب د امریکا له حکومت سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. شاغلی میلبن د امریکا جاغ له خبريال ایوب خاورین سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره کوششونه باید جاری وساتل سي. د میلبن په وینا د ملي وحدت حکومت داخلي ستونزې د ولسمشر غنی اصلاحي پلانونه له خان سره مخامخ کوي. شاغلی میلبن وایي چې د زورګونو بهرنیو ځواکونو وتل او ورسره په افغانستان کې سیاسي انتقال د ملي وحدت حکومت په وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
President Trump's long awaited policy towards Afghanistan.
دا افغانستان په اړه کې وی دا جمهور رئیس ټرمپ له پالیسۍ په اړه په دې ورسره کې افغانستان ته د عسکرو د لیږلو او نه لیږلو په اړه خبرې روانې دي. دا امریکا د پالیسۍ په اړه اروپایي ټولنه څه ډول پیشنهاد لري؟
یو اس پالیسی ان افغانستان
For the European Union it's very important to continue a strong
The European Union lapara der Mohammad Chaid Afghanistan para la America sara khpal qawi musharakat ta dawam markadi Mug de Afghanistan pakla de America de policy chidana pa gawar sara tsaru De policy de arzawani yow mohim bar khad siyasi hal lari mundaldi aw hilamand yush de hal lara yawras pa Afghanistan ke de we hararkhizi soli paramansa ke do muntachi اروپای ټولنې او امریکا د افغانستان لامنیتی او پرمختیایي سکتورونو سره د دوامدار مرستې لپاره د وارسا او بروکسل په کانفرنسونو کې زیاتې پیسې راجمع کړې دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره کوم مشخص وخت نشو ټاکلی، خو دا مهمه ده چې سولې ته د رسیدو لپاره هڅې تعقیب شي.
تاسو په سولې او سیاسي حل ټینګار کوئ، له طالبانو سره سوله ولې نه کیږي؟
Well first and foremost they think they're winning which is not an ideal situation.
Taliban fikr kawi che jang gatalai shi che da se na da. Mug ba de siyasi hal la para der talash wukru. De siyasi hal palor par makhtag asana na dai. De strategic clearly de batlawlo la para bad mushkil tasmimuna uni wal shi. Za usanai waziyat yow makh pa kharabido pa tapa walad halat bolam. وسنۍ وضعیت په تغیر وکړي. د امریکا او اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د عسکرو د شمیر په زیاتوالي سره به یو واقعي پټه په ولاړ حالت رامنځته شي. موږ د همدغه سیو حالت رامنځته کولو ته ضرورت لرو ترڅو طالبان قانع شي چې د جنگ د میدان پر ځای د مذاکرې په میز ښه انتخابونه لري.
جمهور رئیس غنی د افغان سیاسيونو لخوا لډی روستون سره مخامخ دی. تاسو څه فکر کوئ چې ټول د ولسمشر غنی پر خلاف ولې حرکت کوي؟
I think that as we see all over the world all in
پنړی کې برحال حکومتونه ستونزې لري او اپوزيشن فکر کوي چې دوی ښه کار کولای شي. د ولسمشر غنی له حکومت سره همدغه حالت صدق کوي. د ملي یووالي حکومت داخلي ستونزې لري چې د حکومت په توګه په مسریت باندې تاثیر کوي او د ولسمشر غنی له خوا د هغو اصلاحاتو عملي کول له خان سره مخامخ کوي چې ډیر افغانان ملاتړ کوي. زه فکر کوم له دغه حکومت څخه د ډیرو کارونو تمه کېدله، خو د غنی او عبد الله حکومت د خپل کار له پیل څخه د کډو ژمنو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د ډیرو وعدو کول او هغه نه پوره کول هر حکومت ته د زهرو د کاسې ډکول دي.
Do you still think that Governor Atta
آیا تاسو فکر کوئ چې د بلخ د والی آتا محمد نور، د اجرائی رئیس د مرستیال محمد محقق او د ولسمشر د مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او همداراز د قضی د حکومت په خوانی چارواکي د کابل حکومت ته یو جدي ګواښ رامنځته کوي؟
سیریس چیلنج ټو کابل ګورنمنت
Well, we famously didn't see Dostum in Kabul.
زه فکر نه کوم چې دا یو طبيعي ائتلاف وي. د هغو خلکو ترمن د ائتلافونو جوړول یو طبيعي کار وي چې مشترک سیاسي مقاصد او عزائم لري. زه فکر نه کوم چې دغه ائتلاف له څو میاشتو زیات وپایي. او فکر نه کوم دومره قوي وي چې کوم جدي مشکل رامنځته کړي. ځکه فکر کوم دا ائتلاف حکومت ته د کوم ستونزې د راپورته کولو پر ځای د دې ضرورت انعکاس دی چې خلک پرمختګ غواړي او حکومت ته مهمه اشاره ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي او کارونه په ښه ډول ترسره کړي.
Ambassador there's a route support troops in
da raporuna la makh bahrani zwakuno pa de russiyo ki da general dostum alat ke ta pa mazar sharif ki da kinasto ijaza war nakra aya pa kabul ki da ga maujoodiyat ye gwaho
but when it comes to dostum's you know
دوستم لا هم په بهر کې دی. د دوستم د حضور بحث مطرح نه دی. مهمه مسله دا ده چې آیا په دوستم او د هغه یو شمېر کسانو پر خلاف د جدي تورنو د سپیناوي لپاره کوم قانوني پروسه شته که نه. که دوستم موجود وي یا نه وي، قانوني پروسه باید په شفافه توګه دوام وکړي او خلک پوه شي چې د قانون حاکمیت پلی کیږي او پر قربانیانو او تورنو کسانو عدالت تطبیقیږي.
افغانستان بینګ
افغان حکومت د هغو سیاسي پناهغښتونکو په اړه له یو پریشانوونکي حالت سره مخامخ دی چې په اروپا کې دي. افغان پناهغښتونکي په اروپا کې له سوري کډوالو نه وروسته دوهم زیات شمیر لري، خو اروپایي هیوادونه یې نه مني. ولې؟
I think I would describe it differently because
افغان سیاسی پناغوختون کو ته پناور کول کیږي، خو اروپا ته تللی ډیر شمیر افغانان سیاسی پناغوختون کې نه دي، بلکې په غیر قانوني بڼه حالت تللی او باید بیرته ستانه شي. د هر سیاسی پناغوختون کې قضیه په خط وګت چړل کیږي او د سیاسی پناغوختلو د دلایل له چړلو وروسته پناور کول کیږي. موږ له افغان حکومت سره د یو تفاهم لمخې له اروپا د مهاجرو پستنولو کار کوو.
Ambassador, to help these return
da Afghanistan la hukumat sara da shwe tafahum la makhi aya la Europa be tara likal kidun ko mahajiro sara da Europa ittihadi la khwa da kume mali mrasti jmana shwe aw kana.
Well, since I negotiated this myself, I can clearly say that no money was involved at any point.
De kume mali mrasti jmana na da shwe kho mung pa majmu ki Afghanistan ta la rastanidun ko sara de mrasti yo program laru.
Kabul de Kazabul, Takhar de Kahirat, پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ له پولیو څخه د ژغورنې مبارزه د سوریې پدیر الزور ولایت کې روانه ده. دغه مبارزه چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف پر مخ بیایي د جولای د میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلې دی.
د دغه مبارزې شروع ښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې په سلګونو واکسیناتوران د سوریې په جنگ کې په دغه راګیر ښار کې کور په کور ګرځي. په لومړۍ ورځ یې د 50 کلنه د کم عمر تقریبا 6000 ماشومان واکسین کړل. امنیتي ستونزې په دیر ازور کې د دغه مبارزې په مخ کې خنډ شوې وې او د روغتیا کارکوونکي د خطر سره مخامخ کوي. WHO راپورټ ورکوي چې په روان کال کې په دیر انزور کې د وحشي پولیو ویروس پیدا شوی و. د WHO په راپورټ کې دا هم راغلی دی چې په سیمه کې د پولیو دوهم ډوله شپږ پیښې پیدا شوي دي. دغه سازمان وایي د رقا د تل ابیاد په ولسوالۍ کې یوه پیښه پیدا شوې ده او په ټوله سیمه کې 14 د پولیو پیښې پیدا شوې. د WHO ناطق طارق جسا اریویک نو وایي د دغه مبارزې هدف دا دی کله چې په دغه ولایت کې د پلان سره سم د واکسین کېدو مبارزه پیل شي نو په دیر ازور کې 380,000 او په رقه کې 160,000 ماشومان باید واکسین شي. جسا اریویک نو وایي
hopefully we will be able to stop this outbreak because even though the vaccine derived polio is in a way less virulent than the wild polio, it is paralyzing children and it also reflects
hilada mungba the polio da kharedo makhawni so sakache lawashi polio pa nisbat trevyan da ze pore jalashwi polio like sarayat kawi apetit asata masuna WHO رپورٹ ورکړی دی چې د محلي غیر دولتي موسسو د واکسینولو 355 ټیمونه ماشومان په ټاکلو مرکزونو یا په دروازه ګرځي چې ماشومان واکسین کړي او د دې ډاډ ورکړي چې هیڅ ماشوم له واکسین کولو نه پاتې نشي. جسار ویکنو وایي دغه اقدام ته ټولنې ښه هرکلی ووایي. دا وایي په پلان کې دا چې په دیر ازور کې 2 ځلې واکسین وشي، که څه هم چې د 2 ځلې واکسین کولو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا وایي د 2 ځل لپاره د پولیو واکسین قامشلي ته انتقال شوي دي چې په رقه کې ورنه د پلان سره سم کار واخیستلی شي، لیکن له اسلامي دولت نه د رقه بیرته نیولو د ښار په شاوخوا کې د پولیو د واکسین کولو نیټه د پښتنې سره مخامخ کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار د سړو سیمو کاروندګر وایي چې په راتلونکي کال کې د کوکنارو پر ځای نور بوټي کوي. دوی له هغه وروسته دا پریکړه کړې چې سږکال یې د کوکنارو حاصلات کم و. عزیز الله پوپل د میوان ولسوالۍ ته تللی او له هغه ځای څخه یې دا رپورټ را لېږلی دی.
له دې پټي څخه تازه د کوکنارو حاصل راټول شوی دی. دې کښت د دوی بکښتوای او تر پسرلی ورسته دوهم کښت دی. دا د کندهار په لویدیځ کې هلمند ولایت څیرمه د میوند ولسوالۍ یوه کلیوالي سیمه ده. د تریاکو د کښت کروندګر وایي چې د تریاکو کښت زیاته سرګردانی لري، خو حاصل یې هومره نه وي چې د دوی ورته تمه وي.
تریاک کرلی دی، د دوبی دی، ډېر خواري بکښلې ده، کړی او سیر دی چې نور شیانو کړو، ډېر خواري سیر په زر افغانۍ ورکړي، ګرم په زر افغانۍ ورکړي، ګټه نه کوي. دا
د سیمې ځایي اوسیدونکي بیا هم یوه خبره کوي، د کروندګرو مجبوریت او نور محصولاتو ته د سم مارکیټ نشتون. د میوند ولسوالۍ ولسی مشر اجی عبدالرحیم وایي چې که دولت د کروندګرو د اقتصادي ودې لپاره د هغوی زراعتي محصولاتو ته بازار موندنه وکړي، نو اوس په فکري لحاظ ډېری کروندګر دې ته جوړ دي چې په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای عنعنوي کښتونه وکړي.
خو دوی چې هر شی وکړي، که د دوی هر شی ته مارکیټ پیدا شي، یعنی پیازو، مندوانو، خټکو ته، نو بیا دا خلک دا شی نه کوي. اوس خو پیلن د میوند خلک وام ټوله دې ته ولاړ دي چې بار شي، دوی د زراعت اوبه نورې نه لري، کاریزونه یې وچ شوله، برمې ورځ په ورځ چې د کېږي دا هر سړي په واسه نه کېږي، دا برمې چې نورې ووي.
دا د کندهار ښار په لویدیځ 80 کیلومتري کې د میوند ولسوالۍ د مرکز څخه لري یوه ساحه ده. په دغه یو جریب ساحه کې د کوکنارو د دغه کښت حاصل تازه اخیستل شوی دی. د دغه یو جریب کښت پر سر باندې د تریاکو حاصل یو سیر بلل کیږي، یعنی د یو پاو څلرمه برخه، چې ټول ارزښت یې هم زر افغانۍ نه جوړیږي. خو کروندګر وایي چې دوی د خپل غربت او فقیر ورځ څخه مجبور دي چې دغه کښت د ټولو فشارو باوجود هم وکړي.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په سیمه کې د اوبو د سطحې ټیټوالی زیات خلک اندېښمن کړي او سبب یې هم په تیر کې د کوکنارو پراخ کښتونه وه. نوموړی باور ښیي چې کروندګرو دا ستونزه خپله هم درکړې او په سیمه کې د احتیاط تر څنګ د چاک د اوبو کموالی د کوکنارو د کښت له وجې ګڼي.
خو علت یې دا شی دی چې تریاک یو سیارو تیار مارکیټ لري. که چیرې وطني حاصلات او تولیدات ته بازارموندنه وسي یا بازاریابي وسي، زه اطمینان درکوم چې زموږ بزګر دا کښت نه کوي. او تاسو وینئ چې د تېر کلو په پرتله سږ کال اوس خلک په دې حقانیت او واقعیت باندې پوهېدلي دي چې د تریاکو ګټه بل څوک کړي، مافیا او قاچاقبري وړي او بزګر ته تاوان رسیږي. بزګر هېڅ ستړیا یې تر هغه ډېره ده، تکلیف یې تر هغه ډېر دی، تشویش یې د کمپاین څخه تر هغه ډېر دی، د حکومت څخه تشویش دی.
د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې له تیرو درو کلو راهیسې په کال کې د تریاکو درې کښتونه رواج شوي دي. نوموړې اداره یې سبب دا ګڼي چې د نشي توکو کاروباریان کروندګر هڅوي چې د پسرلي د کښت تر څنګ د دوبي او منی کښتونه هم وکړي. د کندهار ولایتي مقامات بیا د نشي توکو ضد مبارزه کې له خپلو کمو مالي امکاناتو څخه یادونه کوي، خو وایي چې د قانون د اصولو له مخې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې جدي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د شمالي کوریا د نوي توغندي ازمایښت څخه وروسته امریکا پر چین او روسیې ژغ کړی چې سیمه ته د پینګیانګ لخوا د ورپیش خطر په لمنځه وړلو کې زیاته هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې واشنگتن به هیڅکله په اټومي وسلو سمباله شمالي کوریا ونه زغمي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټویټر له لارې په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ازموینه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د څو پرېکړه لیکونو نه بربنډه سرغړونه ده. هغه له چین او روسیې وغوښتل چې د سیمې او نړیوال ثبات ته هغه ګواښ محدود کړي چې شمالي کوریا پېښ کړی دی. د ښاغلي ټیلرسن له پرونۍ اعلامیې نه وروسته د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګوا نن وویل چې له ښاغلي ټیلرسن او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کشیده سره یې په دې اړه خبرې کړي دي.
موږ له یو بل سره د شمالي کوریا د توغندیو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ومو ویل چې په ځواب کې د سختو اقداماتو د کولو په اړه له نږدې همکاري وکړو.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په خپل وار دغه هیواد امنیت ته یو جدي او رښتینی ګواښ وباله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ازموینه وغندله او په یو اعلامیه کې وویل چې دا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له پامه غورځول دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.